احمد شبر همکارم را همراهی کنید.
آره شما این مننه د ازادي رادیو د دې صد د خبرونه دا اوریدونکو هرکلای کوم پوره ته په چشوي د خبرونه په منځني صفه 12.5 په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په ډیرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې د کډوالو نړیوال سازمان له نړیوالو د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده چې اسناد نه لري او له پاکستان افغانستان ته را روان دي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی تما دا چې سبا په دوبۍ کې د 140 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي. پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ په اړه یې د پاکستان د رول په اړه کړي. او په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 30 تنو ته رسیدلی. اوس هم بشپړ خبرونه. تمده چې سبا په دوبۍ کې د 140 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب ازادي رادیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې به ګډونوال وهڅوي چې زموږ په هیواد کې د انرژي پر مهمو پروژو کې پانګونه وکړي. ښاغلی غالب د امنیت په برخه کې هم ډاډ ورکړ.
الحمدلله د بخش انرژي مشکل تعدید پر ما
الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلی. همدا مهال د $1 میلیارد په ارزښت زموږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي.
د دوبۍ په نړیوال کانفرنس کې اکثره کمپنۍ د چین، هند، ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو دي. د دوبۍ د نړیوال کانفرنس په جوړېدو کې په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې مرسته کړې. پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د افغان مشرتابه وروستۍ څرګندونې خواشینونکې او بې ګټې دي. په دې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویا نفیس زکریا له خولې ویل سوي دوی په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته ژمن دي او دا سوله د خپل هیواد او سیمې په ګټه ګڼي. ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په هند کې د پاکستان چلند ته په اشاره وویل تروریزم کې ښه او بد لټول د دې پدیدې پر وړاندې ناسم چلند دی. د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه ستنیدونکي نارجستر شوي افغان کډوالو لپاره د $120 میلیونو بیړنۍ مرسته غوښتنه کړې ده. د آی او ایم ویان نیکیب بیش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی اټکل کوي چې د روان کال تر پای به 24,000 داسې افغان کډوال پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي چې هلته د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
دی وایي تاسو
پوهیږئ دا یو استرادي وضعیت دی. موږ د 2014 کال تر پایه پورې د 400,000 په شاوخوا کې د هغو کډوالو رستنېدو اټکل کوو چې پاکستان کې رجستر نه دي. همدارنګه یو این ایس سی آر د 200,000 نورو هغو افغان کډوالو رستنېدو اټکل کوي چې پاکستان کې رجستر دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای دوی غواړي نه رجستر شوي رستنېدونکو کډوالو ته د ترانسپورت برابرولو په شمول د ژمي له سړې هوا څخه د خوندیتوب لپاره یو اندازه وسل او د اړتیا لومړنیو موادو بستې برابرې کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په محمد ایجنسی کې د جمعه دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 30 تنو ته رسیدلی چې 4 پکې ماشومان دي. دا ځان وژونکې چاودنه وه چې پرون د جمعه د لمانځه پر مهال وشوه. په دې پیښه کې چې د پیخان په کلي کې رامنځته شوه نږدې 30 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستان له تحریک د طالبان څخه بېله سوې ده د پیښې مسؤلیت منلی. د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د جمعې په ورځ ویل ویل عبدالحسن سلمان الفیاض چې په ډاکټر ویل مشهور د سپتمبر په 1 د اروقا ښار ته نږدې په بمبار کې وزل سوی. داسې باور کېده چې ډاکټر ویل د داعش د اطلاعاتو نومول سوی وزیر وو. پیټر کوک وایي ډاکټر ویل د داعش یو جګپړی غړی و چې د تروریستانو ویډیوګانې به یې چمتو کولې او هغوی ته به یې تبلیغ کاوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. سپینه ماڼۍ وای دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخې تیاریانې روانې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز وویل دواړو مشرانو ته دا موقع برابره سوې ده چې د داعش پر ضد کمپاین ته کتنه وکړي او د موصل د بیرته ازادولو لپاره پر لارو چارو وغږیږي. روانه میاشت امریکا عراق ته 400 پوځیان واستول او عراقي ځواکونو د عراق د دوهم ستر ښار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړې. د موصل ښار جهادیانو په 2014 میلادي کال کې ونیو او اوس په عراق کې د هغوی پیاوړی مرکز دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شویو خلکو ته د بشري مرستو بهیر پیل سوی نه وي، له روسیې سره به په دې هیواد کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین جان کیربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې وکړې او هغه ته ویلي دي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشار الاسد پر ضد حکومت له خپل اغیز کار واخلي څو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې حلب او نورو محاصره شویو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې ده او دا د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه رامنځته شوی اوربند چې د سپتامبر له 12 نیټې راهیسې پیل سوی د وړو سرغړاوو سربیره تر هم حاله پورې قائم ده. د روسیه او امریکا ترمنځ شوې د موافقه لمخه کچیر د اوربند او راځي دوام وکړي او د بشري مرستو ته اجازه ورکړي سي، نو ورپسې به روسیه او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصره جبهې پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د کډوالو نړیوالې ادارې هڅې پیل کړي دي چې له پاکستانه افغانستان ته راستنېدونکو کډوالو سره مرستې وشي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وای چې په 22 ولایتونو کې به د دې افغانانو د کورونو د مځکې غم وخوړل شي.
دولت افغانستان در نظر دارد که موضوع اساسی بحث اسکان مهاجرین است، اینایی که عودت میکنند.
امریکا د دې ملاتړ وکړ چې د افغانستان پاکستان په ترانزیت کې هند هم داخل شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر وای
د امریکای حمایه ډېر ښه اقدام دی او امیدوار چې پاکستان او دغه سي د ټول هیوادونه پر دغه سي یو موضوع باندې موافقه ولري.
په دې خبرونه کې مولدی هم خبر وو چې په امریکا کې داسې الکترونیکی بس جوړ شوی چې یو ځل چارج شي تر 1000 کیلومتر ډیر لار وهي. ستاسو ایس ایم ایس ولولو او ازادي راډیو ته ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM د هغو افغان کډوالو لپاره لمرسته کوونکو هیوادونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنی شي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې د استوګنې هغه قانوني اسناد نه لري چې پر بنسټ یې د ستنېدو پر مهال د ملګرو ملتو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. په دې اړه اجمل اند له نور تفصیل سره.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه پورې به تر 400 زیات هغه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان وایي له دې کډوالو سره د بیړنیو مرستو او د ژمي د ساړه موسم په درشل کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو 21 میلیونه ډالر غوښتي. د دې سازمان یو ویان نیک بشاب ازادي راډیو ته وویل دا یو بیړنۍ وسیته او موږ اټکل کوو چې 400 داسې کډوال به د دې کال تر پایه له پاکستان څخه راستانه شي چې اسناد نه لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مرستو نه برخمن کیږي. د ښاغلي بشاب په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د 200 نورو هغه افغان کډوالو د ستنېدو اټکل هم کوي چې اسناد لري او هغوی ورسره مرسته کوي. د کډوالو د نړیوال سازمان دې ویان زیاته کړه چې د ژمي په درشل کې کم رستندوی هیوادونه له سخاوت څخه کار وانخلي، په افغانستان کې د کډوالو ستونزه پا په یو جدي بشري ناورین بدلیدلی شي. خاغلی بیشاپ وایي زموږ د بیړنیو مرستو غوښتنه د هغو نه ثبت شوو کډوالو لپاره ده چې له پاکستان څخه راستنیږي. ډېر له دوی څخه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کیږي. موږ غواړو چې د ژمي تر راتلو مخکې دوی ته د بیړنیو مرستو بستې ورسولی شو، څو ډاډمنه شي چې دوی کافي خواړه لري، د یخنۍ څخه د خوندیتوب لپاره کمپلې او خیمې لري. موږ هیله لرو چې دوی به د بشري مرستو له بېلابېلو ادارو او افغان حکومت څخه هغه مرستې ترلاسه کړي چې ورته اړتیا لري. دا کډوال نړیوال سازمان وایي دوی همدارنګ غواړي یو شمېر بې اسنادو افغان کډوال چې هیواد ته ستنې یو غواړي خپلو سیمو ته ولاړ شي، هغو سره د ترانسپورت په برخه کې مرسته وکړي او همدارنګ ورته د هغو بیړنیو مرستو بستې برابرې کړي چې پکې کالي، کمپلې، د پخلي وسایل او نور ضروري مواد شامل دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی، د افغانستان د کډوالو وزارت وایي دوی هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره په بېلابېلو برخو کې پلانونه لري. د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخي ازادي راډیو ته وویل هغه کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورسره مرسته کوي. خو د ښاغلي بلخي په وینا یوه بله ډله داسې کډوال دي چې پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري او ملګري ملتونو ورسره مرسته نه کوي. ښاغلي بلخي د دې کډوالو په اړه زیاته کړه خغلی بلخی وایي هغه کسان چې اسناد نه لري د دوی لپاره موږ یو پلان جوړ کړی د افغانستان د دولت او نړیوالو موسسو د عمل د پلان په نوم. له اختر وروسته د دې پلان عملي کول پیلوو. د دې پلان له مخې به له دې کډوالو سره د خوړو، ترانسپورت او وسایلو په برخه کې مرسته وشي. د ښاغلي بلخي په وینا دویمه مسله چې د افغانستان حکومت پرې کار کوي هغه په 28 ولایتونو کې د ټولو کډوالو لپاره د مځکو او د استوګنې د نمرو د ویش پلان دی. دا یادونه ورده چې د کډوالو د نړیوال سازمان لخوا د بی اسنادو افغان کډوالو لپاره د 28 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه د ملګرو ملتونو د هغې غوښتنې په چوکاټ کې ده چې په مجموعي توګه د افغان کډوالو د سمبالښت لپاره 1.5 میلیونه ډالره بیړنۍ مرسته غوښتي.
د کډوالو نړیواله اداره غواړي د ژمي په درشل کې له هغو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې له پاکستان افغانستان ته ستنې شي او قانوني اسناد نه لري. بل لور ته د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو له ځورولو په خپل هیواد کې لاس واخلي او همداراز دي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید کړي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د بشري حقوقو د سار ادارې هومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په زور ایستلو او همداشان د هغه عملو مخنیوی وکړي چې کډوال هیواد ته ستنېدلو ته مجبوروي. دغه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو تازه خپور کړي راپور کې د پاکستان له حکومته همداشان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب او امنیت یقیني کولو لپاره د خپلو امنیتي مقاماتو د ناوړه کړنو مخنیوی وکړي. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ تر هغې وروسته تېزه شوې چې په تېره روژه کې په تورخم کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پاکستاني لورې لخوا د دروازې د جوړولو له امله نښتو شوه او دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. تر دغې پیښې وروسته د پاکستان په بېلابېل سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه چې د پولیسو لخوا نیول او بې ځایه ځورول او تنګول یې همدغه ستونزې دي. هومن رایټس واچ تر هغې وروسته له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړې چې د هیواد حکومت پاکستان کې ډېر افغان کډوالو ته د راتلونکي کال تر مارچ پورې د هیواد ته د ستنېدلو وروستۍ نېټه ټاکلې ده. که څه هم حکومت په لومړي سر کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نېټه د روان کال تر پایه پورې غځولې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې دا موده د راتلونکي کال تر مارچ پورې اوږده کړه. له بلې خوا به د هومن رایټس واچ ادارې د حکومت لخوا د کډوالو د اوسېدو د مودې د اوږدولو د یادونې تر څنګ له پاکستاني حکومته غوښتي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه لږ تر لږه د 2018 میلادي کال تر پایه پورې اوږده کړي. دغه ادارې پاکستاني مقامات د افغان کډوالو په زورولو تورن کړي او پر حکومت یې غږ کړی چې د افغان کډوالو د زورولو په لړ کې د امنیتي مقاماتو د کړنو مخنیوی وکړي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ادارې د چارواکو د وینا له مخې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ د پخوا په پرتله تېزه شوې او یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 9000 راجستر شوي افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسیار د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال دېره دي چې ډېری د خیبر پښتونخوا صوبه کې اوسېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې هیومن رایټس واچ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې افغان کډوال په خپل خاوره کې ونه څوروي. د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په اتو هیوادونو کې دېره دي چې یوې هم پاکستان دی. په پام کې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. د ټولې نړۍ د کډوالو د بحران په اړه چې په دې کې په پاکستان کې هم کډوال شامل دي. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلې کې نور کوم موضوعات څېړل کېږي. دا ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه یو تفصیلي راپور درکوو، خو په یوې خبرتیا پسې په هند کې د افغانستان له سفیر شهیدا محمد عبدالي سره شخېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر اوپر یا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:59 په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تر اوپر بجو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې دوی د دې ملاتړ کوي چې د افغانستان پاکستان په ترانزیت کې هند هم شامل شي. پر دې موضوع ملالی بشیر په هند کې د افغانستان له سفیر شهیدا محمد عبدالي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د درو هیوادو او منځنۍ آسیا د ګډ ترانزیت په اړه ښاغلی عبدالي وویل:
ډېره مهمه مسله ده، زموږ تلاش دا دی چې په منځکه کې ممالک همسایګان یو بل سره وصل شي او ترانزیت ته اجازه ورکړي تجارت ته د هیوادو ترمنځ. تنها د اقتصاد موضوع هم نه ده، رشد اقتصاد موضوع هم نه ده. موږ غواړو چې د خلکو په منځ کې رابطې ایجاد شي، تجارت په منځ کې ایجاد شي، ترڅو د دې هیوادو منافی یا ملي ګټې مشترکې شي. طبعا اوس هم دي اماده چې د خلکو په منځ کې تجارت زیات شي، د خلکو په منځ کې تګ راتګ زیات شي. دا باعث دي کېږي چې آینده کې لویو مشکلات د نسخې په سطح کې موجود دي، پر هغوی باندې مثبت اثر واچوي. په دې وختو کې مې تلاش ډېر کړی دی چې زموږ هند او پاکستان خصوصا ترانزیتي مشکلات زمونږ د یو سي او تجارت په منځ کې ایجاد شي، ترڅو د هند سخت تجارت افغانستان ته بېله کوم بندش لري، د افغانستان هند ته کوم دغه شکل باندې د منځکې په سطح باندې چې آسیا مرکزي او جنوبي آسیا هم د افغانستان له لارې وصل کېدلی شي، چې هم درې هېوادونه مستفید شي او هم ټول منځکه مستفید شي. موږ پاکستان ته پیشکش دا کړی وو چې کدی دا خپل دا غزمر دو جانبا یا دو اخیزه ترانزیتی موافقت کی موافقت نامه کی که هند دی جزو گذری او بدل کی مش پاکستان تا مرکزی آسیا سا دا وصل که دو زمینه ورته مساعدو.
دا امریکا لخوا دا دی هر کلی څومره مهم دی چې باید هندوستان دا دغه موافقه برخسی؟
بیره مهمه دا دا قدیه مانا چې دا موضوع یو بین ملی حمایه لري، خصوصا امریکا چې په دې سیمه کې موجود ده او د هیوادو په منځ کې د وصل کېدو تلاش چې بالاخره اهداف مشترک دي د منځکې خلکو ته د ژوند بهتره زمینه سازي او د خلکو د ممالک په منځ کې نیک رابطه او بالاخره د دې ممالک ترمنځ یو سولیز محیط. نو د امریکې حمایه ډېر ښه اقدام دی او امیدوار چې پاکستان او دغه سي د ټول هیوادونه پر دغه سي یو موضوع باندې موافقه ولري چې هغه د ټول هیوادو د خلکو په ژوندانه کې بهتروالی راولي او تجارت ته زمینه مساعدوي. نو ما په خپله تقریبا 3.5 کال مې زیات کم کېږي په هند کې ډېر کوښښ مې پر اقتصادي او تجارتي مسایلو کړی دي او بل اخر می یو دینه شپختي یو خپل کتاب د سکرین سکرین چې د افغانستان پاکستان هند او د بنیادی تغیر توان عنوان باندې چې ټول تمرکز می پر اقتصادي او سیاسي موارد باندې. نو زه ډیر خوشاله یم چې نن وینم چې دغه مفکوره په بنیملي سطح باندې حمایت پیدا کړې دي او امیدوار چې دې وخت کې استفاده وکړو.
په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د بشري حقوقو د څار د ټولنې خبرونه لیکي چې افغانانو سره د پاکستان د حکومت د ګواښ او فشار چلند له هغه هیواد د ګنشمیر افغان کډوالو د وټلو باعث شوی. خبرونه په خپل پرونی غنه کې د دې ټولنې د څیړونکو پاتریشا ګاسمن له قول لیکي چې وای پاکستانی چارواکي له بشري حقوقو په جدي سرغړونو سره هڅه کوي افغان کډوال په ډله ایز ډول د هیواد وټلو ته اړ کړي. خبرونه زیاتوي ستنه شوی کډوال چې ځینو یې په پاکستان کې له ډیر شو کلونو زیات وخت تیر کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ته ویلي چې په پاکستان کې فشارونو، اقتصادي ستونزو، له محاکمې پرته نیونو، جزیو او رشوتونو پر دوی د ژوند کړی تنگ کړی و. د بشری حقوقو د څار د ټولنې خبرونه زیاتوي ل افغانانو سره دا ناوړه چلند او فشارونه د سګنی کال له جون میاشتې را په دې خوا په زیاتېدو شول. خبرونه د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې ل افغان کډوالو سره د خپلو امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو امنیت خوندي کړي. ډیپلومات خبرونه په خپل پرونی غنه کې ل پاکستان د افغان کډوالو د وتلو عواقب څېړلي او لیکي افغان کډوال پاکستان ته د مهاجرت پر مهال په هغو سیمو کې د راشول چې تشه او شاړې دښتې وي، خو د افغانانو له مهاجرت وروسته زرګونه هکتار ځمکه آباده شوه او دښتې په سمسورو او آبادو ښارونو بدلې شوې. ډیپلومات د مثال په توګه د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ښار یادوي او لیکي پېښور هغه مهال دښتې ته ورته سیمه وه، خو د افغان کډوالو له دېره کېدو وروسته د پاکستان په څلورم لوی ښار بدل شو. خبرونه زیاتوي دا مهال زرګونه افغانان په خپل هیواد کې دننه په کار بوخت دي، خو کورنۍ په پاکستان کې اوسي. خبرونه د امت په نوم د پاکستاني ورځپاڼې له قوله لیکي چې افغان کډوال د پاکستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا 325 میلیونه ډالر ګټه ورسوي. ډیپلومات خبرونه د پېښور د کارخانو بازار د مثال په توګه یادوي او لیکي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ډیری تجارتي بازارونه چې چینایي او کوریایي مالونه پکې پلورل کیږي د افغانانو په لاس کې دي. خبرونه زیاتوي پر دې سربیره د افغان سوداګرو پیسې په پاکستانی بانکونو کې ساتل کیږي چې دوران یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي. خبرونه وړاندې لیکي په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې له کبله زرګونه پاکستانیان کارونه لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنرۍ لخوا معاشونه اخلي. له بلې خوا له کډوالو سره مرستندوی ټولنې د پاکستان حکومت ته د کال 1.5 میلیون ډالر ورکوي چې د ډیپلومات په وینا تقریبا ټول د پاکستان د حکومت حسابونو ته انتقالیږي، خو کډوالو ته هیڅ هم نه رسیږي. خبرونه زیاتوي په پاکستان کې ډېر افغانان تل د جګړې د یوې وسیلې په توګه کارول شوي او په نیابتي جګړو کې له هغو کار اخیستل کیږي، نو ځکه هیواد ته د دې کډوالو ستنېدل به په افغانستان کې د تشدد له کمیدو سره هم مرسته وکړي. ډیپلومات په پای کې لیکي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل ښایي په لنډ مهال کې د ستونزو باعث شي، خو په اوږد مهال کې به په افغانستان کې د نیکمرغۍ او سوکالۍ تخم وکړي. هغه سوکالۍ چې د خبرونې په وینا افغانان له اوږدو کلونو راهیسې ورته سترګې په لاره دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
نن تشن آسمان لاندې پروګرام کې یو موضوع دا ده چې په دوبۍ کې د 130 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې کوي. دغه نړیوال کانفرنس ټاکل شوی ده چې سبا په دوبۍ کې د دوو ورځو په مخه باندې جوړ شي. په دې کانفرنس کې اکثر کمپنۍ د چین، هند، ترکیه او د امریکا د متحدو ایالاتونو دي. په افغانستان کې د بیا رغونې د څار ادارې یا سیګار خپل نوی راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې ویلي چې د ولسمشر جارج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته دومره مالی مرستې ورکړل شوې چې افغان حکومت چمتو نه و چې څرنګه یې وکاروي. د دغه ادارې عمومي سرپلټونکي ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې سخت دریځي نور هم زیاته کړه. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا په مرسته د بیا رغونې څارونکو ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت ته دومره خطر له طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو نه و متوجه لکه د اداري فساد خطر چې ورته متوجه سو. سیګار په خپل راپور کې د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال د امریکایانو د مالیه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې په نیت دغه هیواد ته ورکول سوي وې، د افغانستان په اداري فساد کې ښکېلو چارواکو لاسو ته ورغلي او د هغوی په واسطه جنایتکارانو، مخدره موادو، قاچاقوړونکو او ان سخت دریځو ته ورسېدي. د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټون کې جان اف سابکو د نړیوالې سولې لپاره په کارنګي موسسه کې د وینا پر مهال ویلي چې د اداري فساد له لاسه پر حکومت د عادي افغانانو باور کم سو او له همدې کبله یو شمیر خلکو د طالبانو ملاتړ پیل کړ او سخت دریځي ته نور هم لار پرانستل سوه. د زیاتوی چې د اوباما اداره په افغانستان کې د اداري فساد په خطرونو پوسوه، خو هغه وخت هم د هیلری کلینټن تر مشرۍ لاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ونه توانید چې د امریکا د سفارت لخوا د فساد پر ضد ستراتیژي تایید کړي. ښاغلی سابکو ویلي چې د افغانستان له تجربو څخه امریکا ته پکار دی درس واخلي او نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په بل هر هیواد کې چې مالي مرستې ورکوي باید پام وکړي. د امریکا دفاع وزارت چې په افغانستان کې د بیا رغونې ډیری پروژې پلي کړي دي له انتقادونو ډک دی راپور په اړه د ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې یو شمیر د بیا رغونې کارونه یې څارلي د دې راپور هرکلی کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي له خولې لیکلي، له افغانستان سره د روابطو له پیل راهیسې موږ د امریکایي مالي مرستو له بې ځایه لګښت څخه د مخنیوي لپاره هڅې کړي دي. په همدې حال کې مو افغان حکومت هڅولی دی چې د اداري فساد پر ضد کار وکړي او د اداري فساد پر ضد مو خپلې مرستې هم پراخه کړي دي. دغه چارواکي ویلي چې په 2001 کال کې افغانستان چمتو نه و چې د اداري فساد ستونزې ته پام وکړي، خو اوس مهال د نوي حکومت له راتلو سره په افغانستان کې وضعیت نسبتا ښه شوی دی، ځکه د اداري فساد پر ضد د جدي مبارزې لپاره سیاسي ژمنتیا څرګنده کړې ده. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د دې چارواکي له خولې لیکي، موږ په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د پام وړ او رښتونی پرمختګ لیدلی دی. حکومت د اداري فساد د مخنیوي لپاره عملی ګامونه پورته کولو او په اداري فساد ککړو چارواکو مسؤل نیولو ته ژمن دی. د سیګار عمومي سرپلټونکي جان سابکو ویلي چې که څه هم افغانستان د اداري فساد مخنیوي ته چمتووالی نه درلود، خو امریکا هم افغانستان ته لوی اندازه مالی مرستې ورکړي او فکر یې ونه کړ چې دا مرستې د چا لاس ته ځي. هغه مهال چې په 2009 او 2010 کال کې د امریکا په افغانستان کې اداري فساد ته پام سو، د اداري فساد تورونه د افغانستان د حکومت تر لوړ پوړو چارواکو پورې رسیدل. سابکو ویلي چې په هر هیواد کې چې امریکا مالی مرستې کوي باید د اداري فساد مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي.
خبریاست. د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې الکترونیکی بس موټر جوړ شو چې په یو چارج کې دو نږدې زر کیلومتر مزل کولی شي. د فاکس نیوز خبری آژانس د راپور پر اساس دا بس چې کاتالیست E2 نومیږي پروټیرا کمپنۍ جوړ کړی او په لومړني تجربوي سفر کې 968 کیلومتر مزل وکړ. د دغه بس بیټری په ساعت کې له 440 تر 640 کیلو واټ پورې د انرژي د زیرمه کولو ظرفیت لري. نو هیله ده چې په شارونو کې چې د بیروبار له کبله سرعت کم وي د بس بیټری په یو وار چارج له 312 تر 530 کیلومتر پورې مزل وکړي. ګومان کېږي چې دا بسونه به په لنډ وخت کې د نړۍ د اکثرو شارونو د اوسنیو بسونو چې په تیلو یا ګازو چلیږي ځای ونیسي. په متحده ایالاتونو او یو شمېر دورو پرمختللو هیوادونو کې په چټکۍ برقي موټرونه د پټرولي او ډیزلي هغو ځای نیسي. حاضر دمه د برقي موټرونو بیه نسبتا زیاته ده، خو که له تیرو څو کلونو سره پرتله شي کال په کال د الکترونیکي موټرونو بیه ټیټه شوې ده. او له بلې خوا په هر ځای کې د برقي موټرونو د بیټریو د چارج ماشینونه نصب شوي دي چې د کار خلک هڅولي دي چې برقي موټرو ته مخه کړي.
له اسمت سروانه مو واوریدل چې په امریکا کې یو الکترونیکی بس جوړ شوی دی او په یو ځل چارج تقریبا دومره لار وهي لکه له کابل تر هرات.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي، په لوګر کې همداشه به سخت جګړه روانه ده. د دې په وینا دا جګړه د طالبانو په منځ کې روانه ده. البته ازادي راډیو تر دې دمه داسې خبر نه دی ترلاسه کړی. سید احمد اغا له هلمند لیکي، د هند یو میلیارډ ډالر مرسته به د پاکستان پر صدر اعظم ډیر فشار راولي. ولی جان له غزنی لیکي، افغان حکومت باید له افغانستانه سعودي عربستان ته ویزه خلاص کړي. کوم راپور چې موږ لرو، افغانستان غواړي یو شمېر کارګر سعودي عربستان ته واستوي، خو ممکن هغه کسان سعودي عربستان ومني چې یو پیشه استوي. اقرا عثماني لیکي، کډوال که د هیواد دننه وي که بهر باید ونه زورول شي او مرسته ورسره وشي. عبدالاکبر سادات لیکي د افغانستان حکومت باید له راستنېدونکو کډوالو سره مرسته وکړي ترڅو نور پاکستان له افغان مهاجرو د فشار د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. محمد ناصر خاطر د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ لیکي افغان ولسمشر باید په خپل دریځ کلک ودري شي او نور پاکستان د پاکستان په دوه مخي سیاست غلط نشي. افغان جان افغان لوردک نلی کی که پاکستان ټول ترهګر ونه زپی د لمنی اور به زړه او ټول بدن ته ورسی شي او آقا سراجی لکی له اسلامي حزب سره که خبري وکړو له نورو سره به څه کوو. اتنی می بچی شوې لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
تمه ده چې سبا په دوبۍ کې د 160 نړیوالو کمپنیو استازي په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې وکړي. پاکستان د افغان ولسمشر پر هغو څرګندونو اعتراض کړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه کړی. د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د ستنېدونکو نه راجستر شوي افغان کډوالو لپاره د 20 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په مهمند ایجنسۍ کې د جمعه دننه د پرونیو پیونې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 4 تنو ته رسېدلی چې 4 پکې ماشومان دي. د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. د امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ وایي نوموړی اوس په دې قانع شوی چې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په متحده ایالاتو کې زیږیدلی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي څو پورې چې په سوریه کې محاصره شویو خلکو ته د بشري مرستو بهیر نه وي پیل سوی، له روسیې سره به په دې هیواد کې د اسلام پال وسلوالو پر ضد د ګډو عملیاتو پر پیل موافقه ونه کړي.
روانه اونۍ په نړۍ کې یو مهمه غونډه پیل شي، د ملګرو ملتو عمومي غونډه. په پام کې ده چې روانه اونۍ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې په سوریه کې نری اوربند ټینګ دی، د نړۍ د هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د سوریې د 5 کلنې جګړې د ختمولو په اړه خپل نظریات څرګند کړي. پر دې سربیره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون به هم خدای پامانی وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د پایل په غونډه کې به د لومړي ځل لپاره د کډوالو د بحران په اړه بحث وشي. په دې سرمشریزه کې به د کډوالو د ستونزې لپاره چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده، د نړۍ د هیوادونو د ګډ غبرګون په اړه خبرې وشي. اوسمهال شاوخوا 15 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د مهاجرت په حال کې دي. دوی د سوریې د جګړې په څیر د کړکیچونو او د فقر او استبدادي رژیمونو له لاسه له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سرمشریزې د پایل په غونډه کې به د ملګرو ملتونو 193 غړي هیوادونه هغه سیاسي پریکړه لیک چې د بشري حقونو ډلو لاله مخکې ویلي چې د کډوالو د ستونزو له حل سره لازم مرسته نشي کولای تایید کړي. په پام کې ده چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما د هغې غونډې کوربه وي چې شاوخوا 40 هیوادونه ګډون پکې کوي. په دې غونډه کې به له کډوالو سره د مرستې پر نویو تدابیرو خبرې وشي او دا هیوادونه به یا د کډوالو د یوې برخې د منلو او یا هغو ته د کار او تعلیم د فرصتونو په برابرولو کې د مرستې ژمنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل په دې غونډه کې به د کډوالو ټولې ستونزې حل نشي، خو د نړۍ مشران به په دې برخه کې خپل سیاسي اراده څرګنده کړي. اوسمهال د ټولې نړۍ نږدې نیمایي کډوال په 8 هیوادونو کې دیره دي. دا هیوادونه ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، ایتوپیا، اردن، کینیا او یوګاندا دي. د برتنوي مرستندوی ټولنې اکسفام د معلوماتو لمخې پروسه کال د نړۍ په شپږو شتمنو هیوادونو امریکا، برتانیا، جرمني، فرانسې، جاپان او چین کې یوازې 1.8 میلیونه کډوال دیره وو چې د ټولې نړۍ د کډوالو په سلو کې 1 برخه جوړوي. د سوریې 15 کلنه جګړه به د دې سرمشریزې د اجنډا په سر کې وي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې جګړې په اړه چې په ترڅ کې په تیرو 5 کلونو کې څه باندې 300 زره خلک وژل شوي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بحث وکړي چې د امنیت شورا غړي په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د امریکا او روسیې د موافقه په اړه غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې له دوشنبه ورځې راهیسې یو اوربند ټینګ شوی، د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د امنیت شورا غونډې ته د خپلو هڅو په اړه وینا وکړي. عمومي اسمبله به همدراز د زینوفوبیا یا له پردیو د ویرې پر ضد نړیوال کمپاین هم پیل کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د مسلمانانو او مکسیکویانو پر ضد د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو لانجې پرولې دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم عمومي اسمبلی ته وروستۍ وینا وکړي. د ولسمشر په توګه د اوباما د کار دوره د 2018 کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به هم خپل وروستۍ وینا واوروي. د سرمنشي په توګه د ښاغلي بان د لس کلنې کاري دورې ختم ته یوازې درې میاشتې پاتې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې روانه اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یو مهمه مسله د سوریې په ارتباط وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر څو چې په سوریه کې د محاصره شویو ښارونو اوسیدونکو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې، امریکا به له روسیې سره په دې هیواد کې د سخت دریځو اسلامي ډلو پر ضد پر ګډې مبارزې موافقه ونه کړي. تېره اونۍ روسیه او امریکا ژمنه کړې وه که په سوریه کې اوربند یوه اونۍ دوام وکړي، دواړه هیوادونه به په ګډه د سخت دریځو ډلو پر ضد اقدامات کوي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالات وایي تر هغې له روسیې سره په سوریه کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د شریکو پوځي عملیاتو پروګرام نه پیلوي څو چې په سوریه کې د حلب په شمول محاصره شوو ښارونو ته بشري مرستې نه وي رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کربی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کړې او هغه ته ویلي چې امریکا هیله لري روسیه به د بشر الاسد پر حکومت له خپل اغېز کار واخلي څو د بشري مرستو کاروانونو ته اجازه ورکړي چې د حلب خار او نورو محاصره شوو سیمو ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په بشري مرستو کې د ځان مسله بیا بیا تکرار شوې او نوره د نه منلو ده. په سوریه کې د امریکا او روسیې په موافقه رامنځته شوی اوربند چې د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې پیل شوی د وړو سرغړاویو سربیره تر ډیره عملي شوی دی. د اوربند د موافقې له مخې روسیه باید د بشر الاسد رژیم او امریکا باید مخالف وسلوال دې ته قانع کړي چې تاوتریخوالی را کم کړي. د روسیه او امریکا ترمنځ د شوې دې موافقې له مخې کچېرې دا اوربند وورسي دوام وکړي او بشري مرستو ته اجازه ورکړل شي، نو ورپسې به روسیه او امریکا په ګډه په سوریه کې د داعش او النصره جبهې پر ضد عملیات پیلوي. خو رپورټونه وایي چې په ځینو سیمو کې د شتو ګواښونو له کبله د بشري مرستو کتارونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې محاصره شوو ښارونو ته لاره عمومي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د قمندانۍ مرستیال ویکتور بوژنی خار د جمعې په ورځ وویل توربند موافقې له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو خپل ټانکونه، زغروال، موټر او هوانونه خپلو لومړنیو ځایونو ته په شا کړي وو، خو د مخالفو وسلوالو بریدونو اړ کړل چې بیرته ځینې سیمو ته ستانه شي. بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه وربلل شوې څو د سوریې وروستۍ وضعیت وڅېړي. له هغې وروسته چې د 2018 میلادي کال په پیل کې په سوریه کې کورنۍ جګړې پیل شوې، په دې هیواد کې لږ تر لږه روانو جګړو 250,000 کسان وژلي او په میلیونونو نورې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره و. اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کوو. په دې پروګرام کې اجمل تورمان ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه راغونډ کړي دي. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. په پوره سات له ازادي راډیو خبرونه اوریدلی شئ، یعنی په 9 بجو، او زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ، او د اختر شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیر شي وي. دوستانو وایي چې اختر تیر شي نکریزې په دیوال وتپه، خو اختر تیر شوی موږ نکریزې په دیوال نه دي تپلي، ځکه لا هم د هغو دوستانو پیغامونه را سره پاتې دي چې د اختر په مناسبت یې اختر مبارکۍ را سره شریکې کړي دي. په دغه خبرونه کې چې تقریبا ځانګړې ده، همدغه پیغامونه خبرو اغه پیغامونه هم لرو چې د اختر نه مخکې د دوستانو سب کړي ولا او د اختر پښ په ورځو کې د سولې غوښتنه کړي واچي باید جګړه بند وي او سولې وشي ترڅو په آرام فضا کې خلک خپل د اختر ورځې ورمنځي. د غشان د سولې په اړه ځینې پیغامونه دي چې پکې د افغان دولت او مخالفو ډلو څخه غوښتل شوی دي چې سولې ته غاړه کېږدي ترڅو په افغانستان کې د سولې او امن فضا خپره شي. خو تر هر څه د مخ هغه پیغامونه چې دوستانو پکې لموږ او تاسو سره د اختر مبارکۍ شریکې کړي دي.
جانانا راشا چې سبا اختر دی، یوازې ناست یم تنها اختر دی، خوشحالي نشته تش غمونه وینم، سترګې مې سرې دي په ژړا اختر دی، تر څو به داسې مرور وي اشنا رضا پخلاشا چې نن بیا اختر دی. السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټول همکارانو ته د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د خوشحالۍ در باندې تیر شي، او بیا ټول اوریدونکو ته څوک چې زما غږ د ازادي راډیو څخه اوري د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي درته وړاندې کوم. خدای تعالی دې ستاسو زړه ارمنونه پوره کړي. الله تعالی دې په دې لوی اختر په را رسیدو سره دا چې تاسو نن خوشحالي کوي، الله تعالی دې په ټول افغانستان کې سوله راولي. ازادي رادیو زنده باد، ازادي رادیو ګوللي همکاران زنده باد.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه لوکومي د ازادي رادیو کارکونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او پتیرا اجمل تورمان ته هم مبارکي وایم، او بیا ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم، او هغه اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم چې د پاکستان نه نوی کورونه راغلي دي، د پاکستان د ظلم او د ستم د لاس راغلي افغانستان ته. ان شاء الله ان شاء الله د اختر مبارکي او تبیم وایم، او ان شاء الله داخل پر افغانستان به الله پاک شین چمن کی ابدا بغول گلزار شي، او الله پاک چې په افغانستان کې امن او سوله او سکون راولي، او ان شاء الله داخل په افغانستان په خلک امن باندې بدلیږي، او ان شاء الله پردی قبضو نه بخلاشي، او الله پاک دې وکړي چې د پردی ممالک د مستعمرې د قبضې نه اوځي، او د ازادۍ راتو کارکونکو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم، او الله پاک دې وکړي زموږ دا پیغام نشر شي. والسلام، الله خوشاله آباد لره.
السلام علیکم، سلامونه نیکی هیله خوږه احترامات نه شهباز کلندر لوی ومنه دې هیله يم چې رو جوړ بوي د صحت په جمو با پټ وي. زړه رادیو ټول ټیم ته د لوی اختر مبارکي وایم، د نو ورځ ټول پښتنو ته ټول افغانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. د الله نه غواړم د ټول د پره د هر وخت د دوی اختر اختر وي. انا سودو پیری له سلام.
بلی السلام علیکم، زه ازهر د زابر ولایت شاجوی د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اولا ټول ګران افغانانو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم. اختر تعالی دې ټول عبادت او احترام قبول او مقبول وګرځي. د تعالی دې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې د دائمي صلح او سلامتی راولي. وسلام و احترام.
رمو تاسو ټول د ازادي راځي کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله، د اختر مبارکي درته وایم و سنه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم درادیو کارکونکو ته سلامونه، د اختر مبارکي وایم. نو بعد دا د ټول افغانستان وګړو ته د اختر مبارکي وایم، او نیک مرغي د خوښۍ نه غواړم. از په ربی د میدان ورغونا تاسو سره په تماس کې یم. و سلام با احترام، زنده باد راډیو ازادي
و السلام علیکم. نزادی رادیو ته عرفان الله عرفان زابل ولایت دا پیغام ترسم. ټول مسلمان لسته دی دبی اختر مبارکی دا زادی رادیو للار ازنا ورسیجی. کم خلق چی پا سول خوشحال ندی دا غول افسونا دا مسلمانان پا وینو باندی سردی. نورم غواری چی قتل کتل وکی نن هر افغان خپل کمباله په وینو رنگ او د غم پر ټغر باندې ناز په سترګو کې د غم وشکې را روانې دي. ټول مسلمانان په غم په ویر په ماتم اخته دي. لوی اختر د قربانۍ ورځ ده، خو موږ دا احساس نه کوو چې دا د خوشحالۍ او د سوکالۍ اختر ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کور د سربند کلینا پتم. ازادي راډیو او ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. پس سلامه ټول هیوادوالو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. الله جل جلاله دې وکړي چې زمونږ دغه نیکمرغه اختر د سولې پیغام شي او ټول افغانانو لپاره د خوښۍ او د خوشحالۍ باعث وګرځي. هغه په داخل کې وي که په خارج کې وي ټول افغانانو ته د زړه تله مبارکي وړاندې کوم.
بلې السلام علیکم. عبدالغنی زاکم له هلمند ولایت څخه تاسو ته تیار دی. سمه لمړی د اختر مبارکي د ازادي راډیو ټول همکارانو ته او په خاص ډول د افغانستان شریف ملت ته د زړه له تله مبارکي وایم. پیغام دا دی چې د افغانستان ټول خلک چې په جګړه کې ښکېل دي دغه څه غواړم چې د اختر په ورځ کې وي د افغانانو وینو تیولو څخه لاس واخلي، پرېږدي چې په یو ارامه فضا کې دوی د اختر ورځې ولمانځي.
دوستان پیغامونه مو اوریدل. بیا هم وایم دا چې اختر ډیر شوی، خو د دې لپاره چې ساسي ګیله روانې پاتې نشي یا ونه وایي چې موږ پیغامونه ثبت کړی ول خو خبره نشول، نو دا دې بیا هم پیغامونه لرو. په دغه پیغامونه کې هم لکه څنګه چې مخکې ما وویل چې داسې پیغامونه هم شته چې مخکې د اختر نه ثبت شوی او د اختر په شپو ورځو کې د امن او سولې غوښتنه شوی د جګړې لخ کې لوغاړو څخه، او دغه شان د تل لپاره هم د افغانستان د امن او سولې لپاره دوستانو پیغامونه ثبت کړی دي. دا به هم په ګډه سره واورو.
الو سلام علیکم. زه محمد فیض د غزنی ولایت د نوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د افغاني سره د طالبانو له مشرانو سره هیله ده زما پیغام باید د ازادي راډیو نشر کړي چې د اختر په مبارک ورځو کې باید د جنګونو ختم شي. عام ولس باید نه کړول کېږي، هر ورځ عام ولس فکر کېږي دا د اختر سپېږي، دا د اختر مبارک ورځې دي، باید د عام ولس ډېر فکر طالبان وکړي هم حکومت وکړي. زه نه زوري د ازادي راډیو صدا هیله لرم چې دا پیغام مې نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد الله د کندهار ولایت پیغام در رسول. ما په اختر کې و دغه ټول هیوادوالو ته دا پیغام دی چې بس د خپلو نقلیه وسایط سره ښه په احتیاط باندې وچلوي، خلک ته ازار پور نه کړي، ځکه ډېرې پیښه د همدغه وسایطو له کبله په اختر کې لږ ډېر رفتار له امله پیښېږي. وسلام.
الو سلام علیکم. زه محمد فیض د غزنی ولایت د نوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د افغاني سره د طالبانو له مشرانو سره هیله ده زما پیغام باید د ازادي راډیو نشر کړي چې د اختر په مبارک ورځو کې باید د جنګونو ختم شي. عام ولس باید نه کړول کېږي، هر ورځ عام ولس فکر کېږي دا د اختر سپېږي، دا د اختر مبارک ورځې دي، باید د عام ولس ډېر فکر طالبان وکړي هم حکومت وکړي. زه نه زوري د ازادي راډیو صدا هیله لرم چې دا پیغام مې نشر کړي. وسلام.
نورستان ولایت وامل سوالینا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لمړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته او د افغانستان ټولو لسته د لوی اختر ورځې مبارک پایم. په دې هیله چې په ډېر خوشحالۍ مراسمو کې مدغه اختر لمانځل وسیږي، او یو ځل بیا د افغانستان یو اوسیدونکي په حیث طالبانو ته دغه پیغام لرم چې افغانستان مشکل ته جنگ نه حلېږي، د افغانستان مشکل یوازینی حل لاره په وحدت کې او په متقابل درناوي کې ده. متاسفانه دغه اوسنی جنگ چې په افغانستان کې جریان لري، دغه جنگ د پردیو اهدافو په مخ جریان لري. په دې جګړه کې ټول تاوان افغانانو ته رسیږي، ځکه چې جنگ افغانانو هغه مشکل حل لاره نه ده، بلکې لا پسې مشکل او بدبختي زیاتېږي. نو په دې هیله چې نور هغه ډلې چې جنگ ته ترجیح ورکړي، هغوی باید جنگ پر ځای صلح ته ترجیح ورکړي، ځکه چې صلح کې بریالیتوب ده، کامیابي ده، د وطن ترقي ده، د افغانانو سوکاله ژوند ده. په دې هیله چې طالبان نور دغه پردیو اهدافو په نفع جنگ پای ته ورسوي او خپل دولت سره یو ځای شي تر څو افغانانو ژوند په خوندیتوب په فضا کې ادامه ولري.
نوابی راځي کارپون ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما خوند د ټول افغانستان مسلمانان ته خپل مبارک پیغام لرم. کوم پیغام نو وسته خدای د راډیو کارکونګ سره اله ورګولم. سما پیغام نشکی محترم اشرف خانی ته دا هیله ورګولم چې دا کوم سور د انجینر ګلبلین حکومتیا سره ته مختبه وره و ډیر حساس موضوع دغه پړاو دی ډیر حساس پړاو تر رسیدلې وي ما د دغه سور مخنیوي چې هر فرې کوي هغه د یو دښمن دی هغه په هیواد کې د ولس په وینو لاسونه سره لري دغه ته بعد وخت ورنه کړو چې بیا کوم طالبان چې دي دغه سور ته داسې ډیر دی چې کوم د انجینر ګلبدین حکمتیار سره دی دغه سور لاسلیک کوي کومې مادي چې دوی ورسره دا تایید کړي دي هغه ورسره مني کې نه مني نو دوی هم انشاءالله رحمان خدای ته ومنسته چې د دا ګران شریف افغانستان په سوله کې ونډه واخلي د انجینر ګلبدین پر سوله باندې وتلوار وکړه لاسلیک وکړه کوم ځینې چې دوی خنده اچوي په دا سوله کې هغه دښمنان د هېواد دي هغه غداران دي هغه غله دي هغه د بل دولت تابعت لري د بل دولت روزونکي دي هغه ته وخت نه ورکوي وسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
بلې السلام علیکم عبدالغنی زاکم له هلمند ولایت څخه تاسو ته لمړی د اختر مبارکي د ازادي راډیو ټول همکاران ته او په خاص ډول د افغانستان شریف ملت ته د زړه له تنه مبارکي وایم نو په دا دی چې د افغانستان ټول خلک چې په جګړه کې ښکېل دي دغه څه غواړم چې د اختر په ورځ کې وي د افغانانو له وینو تیولو څخه لاس واخلي پرېږدي چې په یو ارامه فضا کې دوی د اختر ورځې ولمانځي
سفیولا مومندم د لوګر ولایت څخه زمړی د لوی اختر مبارکي ټول مسلمانانو ته وایم په دوم قدم کې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سول تړون د افغانستان او افغانانو په ګټه دی لمنجم چې ژر تر ژره دا تړون نهایي شي
نورستان ولایت او عمل صالحنا قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم لمړی قدم کې د ازادي راډیو ټول همکارانو ته او د افغانستان ټول ولس ته د لوی اختر ورځې مبارک پایم په دې هیله چې په ډېر خوشحالۍ مراسمو کې مو دغه اختر لمانځل وسیږي او یو ځل بیا د افغانستان یو اوسیدونکي ته حیث طالبانو ته دغه پیغام لرم چې افغانستان مشکل د جنګ نه حلېږي د افغانستان مشکل یوازینی حل لار په وحدت کې او په متقابل درناوی کې دا متاسفانه دغه اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې جریان لري دغه جنگ د پردیو اهدافو په مخ جریان لري په دې جګړه کې ټول تاوان افغانانو ته رسیږي دغه چې جنگ افغانانو هغه مشکل حل لار نه ده بلکې لا تاسو مشکل او بدبختي زیاتېږي نو په دې هیله چې نور هغه ډلې چې جنگ ته ترجیح ورکړي هغوی دا جنگ پر ځای صلح ته ترجیح ورکړي ځکه چې صلح کې بریالیتوب ده کامیابي ده د وطن ترقي ده د افغانانو سوکاله ژوند ده په دې هیله چې طالبان نور دغه پردیو اهدافو په نفس جنگ پای ته ورسوي او خپل دولت سره یوځای شي تر څو افغانانو ژوند په خوندیتوب په فضا کې ادامه ولري
مولی احمد د هرات ولایت څخه دا پیغام تاسو ته مې هله کوم چې ما شریفې موږ نظر دا د صلح پر برابر باندې دا شیدې د حکومتيار دولت ترمنځ دا کومه صلح کیږي د دې افغانستان خلک لا تر کې هیڅ وګړي د افغانستان د مخالفت نه کوي مګر څو کم کاشي شخصي غرض ونه لري او هیڅ وخت د افغانستان خلک له جنگ ته پر صلح ترجیح نه ورکوي موږ د دې ملا تر کوڅه د مخالفت د افغانستان ملت نه کوي ژر تر ژره موږ دا غواړو چې د دې امضا وشي او د ملت اعلان شي او خلک په پوه شي د ماده په پوه شي دا صلح کیږي انشاء
الله زه محمد صادق روزان ولایت په جلال ټول سالي په سره په سنا چې ما د ازادي راډیو ټول کارکون ته ټول مخته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا غوښنه پیغام خو کوي محترم الحاج اشرف غنی صاحب تازه ده هیله ورته لرم چې دا د اصول پر سټ کاش کې دا کړی وي کوم خلک چې په دغه اصول په دغه کې خنده چې دا د دغه هوا دشمنان دي دا د دغه هوا په ولس کې نه رسنه سره دي بعد نو خلکو ته وخت ور نه کړی چې دا د اصول مخه ونیسي دا محترم اسلامي ګلبدین حکمتیا اصول په غاړه یې سره ځاډیر شو پرڅاپي دا پرڅاپي دا هڅه چې دا کومه دا ډېر شکار دي دا ټول افغانان ولس د ارزو ده چې دا ټول راځي په خپل ملک په ګران شهر افغانستان کې په ټول مسلمانان د غم په تور نه چې دا رقم ته ورګ الله جل جلاله حکم یې زمون کې صفه کوي چې موږ ملت تعالی پر قرار کې دا ما پیغام خور کې د محترم اشرف غنی د خمیزه د هیله ورزو ده چې دې عزت دې احترام سره د رسول الله کلیو کې ټول ولس باور دوا مې چې د رسول الله کلیو کې
نور مسلمانان او نور موږ باندې دا ځغ باید چې سره کښېنې خارجي لاسونه موږ په هیواد کې دي خارجي لاسونه موږ په هیواد کې ده دا دغه خارجي لاسونه او تر پرې کې موږ ولسمه د ګران شریف د افغانستان داسې عزتمن ولستي چې ډېر با عزت با غیرت ولستي باید دا خارجي لاسونه په ټولو په احترام په ګډه په عزت سره سره کښېنې دغه لاسونه ورغوڅ کړه دی ده دا خپل زمبل کو صدقه لاسونه بند کړي ان شاء الله الرحمن خدای تعالی مهربان دی دا اصول براسي دا اصول ته دا ټول مسلمانان غاړه کښې دي نو موږ کو الله راجو کې نو موږ ټول محترم مسلمانان ته دا هیله ورکړو دا او محترم برکې مو تمام نو نور مو وخت نه ځا کوم ټول ته سلام وای السلام علیکم و رحمت الله و برکات
خلقو 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 كل خلقو يا خلقو 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 كل خلقو ماني سي جوان دون تاتو بك ماني سي دات سخبري واخلي بارل يوستري واخلي دات سخبري واخلي بارل يوستري واخلي جوان خل دي جوان خل دي جوان خل دي جوان خل دي خل 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 دي جوان 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 خل دي خل 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 دي جوان خل دي جوان خل دي
خدرمنو دا ود نن خبرونه شته سی واوري درا تربل مو پلو یو بخون کی خدای سپارو خو پتلو تو کی باید وایم چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې د دوستانو پیغامونو کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تربل خبرونه مو پلو یو بخون کی خدای سپارم خوشاله اوسئ
لکه غنم کې دیږي ګوستر لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نارالوان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنف کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن جن یا خلقو 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 کل خلقو منی سی جوان دون تا ٹوپک منی سی دکی رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکا دتا اوس بلد جانان تصویر و از موینا که دنقل یا وڑو که کاغس او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو که دی پٹو غم و خون خولے دی جن 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 خولے دی جن 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 خولے دی کمپیوٹر پا پر در آغای مسیح دیو امین تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا و رک دی ٹول خائستا لفظونا ناس ور تلاس در زنے اڑ کے فکر من خولے دائی جن 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 خولے دائی یہ خلقو 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 کلو خلقو یہ خلقو 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 کلو خلقو منی سے جوان دون تا ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے دات سخ پڑی واخ لے بار لیوستڑی واخ لے جوان خول دے جوان خول دے جوان خول دے جوان خول دے خول 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 دے جوان 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 خول دے خول 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 دے جوان خول دے جوان خول دے خوالای دیشن شن شن خوالای دیشن شن شن خوالای
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.